سلام درنو او قدرمن اوریدونکو یوی بل خبرونه ته خراغلست په دې اوسه ته خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړوند خبرونه او راپورونه خبريږي په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو لمړی په موکړی د دې ساعت خبرونه ته د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم یوې ډلې فعالانو نن خپل لومړۍ غونډه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې پیل کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دوی هدف قربانیانو په تېره ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدی ورکړي. هندی رسنۍ وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفره وروسته نوي ډیلی ته ولاړ شي. د هندو رسپانې پرون د هند د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې امیر خان متقی به سبا پنجشنبه هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ شي. دا به د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. ښاغلی متقی چې امنیت شورا د سفر بندیز پرې لګولی دی وروسته له هغه نوي ډیلي ته ځي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د هند د حکومت په غوښتنه په موقت ډول نوموړي ته د سفر اجازه ورکړه. طالبانو د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې یو تن په دورو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا کس د اخلاقي فساد په جرم په عام محضر کې په 15 دورو ووهل شو. د بیان له مخې مجرم ته د یو کال تنفیزي بند سزا هم ورکړل شوې ده. د بشري حقونو ډلې د طالبانو لخوا په عام محضر کې مجرمینو ته د بدني سزاګانو ورکول له انساني کرامته لرې کار بولي. او د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په 13 اګست میاشت کې ویلي وو چې سږکال په افغانستان کې اعدامونه او بدني سزاګانې دوه چنده شوي او د هغو د فوري درېدو غوښتنه یې وکړه. د خیبر پښتونخوا په کورمې ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د سرحدي ملیشو 9 سرتیري او 2 افسران وژل شوي دي. ویل کېږي چې په قربانیانو کې یو ډګروال او یو جګړن هم شامل دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي چې پر پوځیانو دا برید په کورمې ایجنسۍ کې داسې مهال وشو چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان وو. یوې سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې 15 پوځیان لا درک دي. یو شمېر پوځي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په کورمه کې لومړی د مریشو د موټرو پر کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید او وروسته یو زیات شمېر وسلوالو پرې برید وکړ. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د رویټرز خبري اژانس ته په یوه استولي بیان کې د دې برید پړه منلې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه غواړي چې حماس ډله د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ده د طرحې منلو ته اړه کړي. په یو بیان کې چې نن د ښاغلي اردوغان دفتر رسنیو ته واسطه او همداراز راغلی دی چې حماس ډلې ویلي دي چې سولې او خبرو ته چمتو ده. د ترکیې ولسمشر همداراز ویلي چې همکاران یې اوسمهال د مصر په شرم الشیخ ښار کې دي او زیاتوي چې دوی تل له حماس ډلې سره په دې اړه په اړیکو کې وو او دي. اردوغان د څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوي حماس او اسرائیل نن د درېمې ورځې لپاره په شرم الشیخ کې غیر مستقیمې خبرې وکړي. په غزه کې د 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره په روانو خبرو کې د قطر، ترکیې او امریکا چارواکي ښکیل دي. دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه شل فقرایي پلان خبرې کوي چې تیره میاشتې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره وړاندې کړ. او د سرو زرو بایو نن د نړۍ په بازارونو کې نوې ریکارډ ټینګ کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د سرو زرو د هر اونس بیه نن 4011 ډالرو ته لوړه شوه چې 10% زیاتوالی ښیي. د سرو زرو بیه په 2024 کال کې 20% او د روان کال له پیل راهیسې 15% پورته شوې ده. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په نړۍ کې د سرو زرو د بیې د لوړېدو یو علت دا دی چې د نړیوالې اقتصادي او جیوپولیټیکي بې ثباتۍ زیاتېدو ته په پام خوندي پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 14 ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 8 سره برابره ده. خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم یو ډله فعالان په مادرید کې د افغان خزو د حقونو په ملاتړ راټول شوي دي. نن په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د یرغل کلیزه ده. په یو راپور کې به دا ارزونې واورئ چې دا یو توره ورځ وه که د هیواد د پرمختګ پیلامه.
لیش په می هیر نه ده چې سپیل خو د تیرو غږ د بمونو غونه خلک یو خو ویرا موږ ټول د کورونو په کوټو کې پټو. د طالبان د سقوط وروسته ژوند ورو بدل شو.
په داسې حال کې چې د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل شوې ده، په یو راپور کې پر ملي لوبډله انتقادونو ته کتنه کوو.
کومه غواړو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بیرته خوانی حالت ته لاړه شي، نو دغه لوبغاړو ته چې کوم چینجز یا بدلون موږ راوستی دی دوی ته وخت ورکول پکار دي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته، لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم یوې ډلې فعالانو نن خپل لمړی عمومي غونډه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې پیل کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دوی هدف قربانیانو او په تیره ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
بله تکل صاحب، مننه. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم د یوې ډلې فعالانو، لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې لومړۍ عمومي غونډه پیل کړه. د دې غونډې یوې تنظیمونکې د رواداري په نوم د بشري حقونو د ټولنې مشرې او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د دې محکمې نهایي سند به اجرایي بڼه نه لري، خو هغه په نړۍ کې په تېره اسلامي هیوادونو کې خلکو ته د طالبانو په اړه یو ذهنیت ورکولی شي چې دوی په افغانستان کې څه ترسره کوي. نوموړي د دې محکمې د وروستي سند پر نورو مهمو اړخونو هم رڼا واچوله.
مون نهایی فیصله د یوه مهم سند په توګه د سو هدفونو لپاره په کار اچولی شو. یو د مختلفو جزایی بهیرونو لپاره، یعنی د جرمونو نړیواله محکمه کولی شي له هغې کار واخلي. د عدالت نړیواله محکمه ترې کار اخیستلی شي که د افغانستان قضیه هلته مطرح شي. دا داسې یوه محکمه ده چې په ترکیب کې د جنوبي افریقا یوه مسلمان خزینه قاضی چې د ریاست چاره مختبری شامل ده، او هغه کولی شي د خلکو لپاره یو جلا اخلاقی اعتبار ولري. کسی هم دا محکمه اجرایی صلاحیت نلری، خو کیدای شي فیصله پر عام ذهنیت ډیر اغیز ولري. په تیره بیا مون ایلمن یو کې وکولی شو پیغام خپل مخاطبانو ته په اسلامي وادونه کې ورسوو.
د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې پر ونډې د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم د یوې ډلې د فعالانو دا غونډه د بشري حقونو د فعالینو د هغو هڅو یوه برخه ده چې د طالبانو مشران مسؤول ګڼي او په افغانستان کې د ښځو د حقونو پراخه سرغړونې مستند کوي. د غونډې شواهد به بیا له بیا کتنې وروسته د هیوادونو رسمي محکمو ته سپارل کیږي. د ولسی محکمې چې د جنګي جرمونو سیستماتیک ځپنې او له بشري حقونو د سرغړونو په څیر قضیې انڅیړلې، له مخکې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 50 غونډې جوړې کړې دي. د بشري حقونو دغه فعالان وروسته له هغې په مادرید کې جرګه کیږي چې روانونه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو او له نړیوالو قوانینو د جدي سرغړونو پیښې څیړل کیږي. د دغو څیړنو لپاره به یو نړیوال خپلواکه میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لورو لخوا د بشري حقونو د نقص پیښې مستند کوي. د بشري حقوقو مدافعان او نړیوالو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ورستي اقدام هرکلی کړی او هغه په افغانستان کې د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو پر لور یو مهم ګام بللی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ورستي اقدام په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې د دوی په ټکو بې بنسټه دي او ادعا یې کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست کې واک ته له رسېدو وروسته د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار سخت محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه راګرځولي او دغه راز ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو هم محرومې کړې دي او پر ښځو یې په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار پر کار محدودیتونه لګولي دي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د یو شمیر افغان فعالانو چې د ښځو د حقونو فعالان دي، ډېری د دوی د غونډې په اړه مو راپور اورېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. نن د اکتوبر 8 د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرځولو لپاره پر افغانستان د امریکا د برید څلرویشتمه کلیزه ده. امریکا په 2001 کال کې په دې ورځ پر افغانستان هوایي حمله وکړې او د طالبانو مشران یې له هېواده وتلو ته اړ کړل. ځینې افغانان، پخواني سیاستوال او د چارو پوهان دا برید د افغانستان نوي نسل ته د پرمختګونو د لارې برابرول بولي، خو ځینې نور او طالبان بیا دا ورځ د هېواد په تاریخ کې یوه توره ورځ ګڼي.
څو وخت د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ وه، په ابتدایه ښوونځي کې په دریم ټولګي کې مې زده کړې کولې. لومړی وخت کې ښوونځي بند و، کار ډېر محدود و او د بیان یا آزاد فکر ځای نه و. ښځې او نجونې له تعلیمه محرومې وې او ټولنه یو ډول په ویره کې ژوند کاوه.
خو د ننګرهار ولایت دا 40 کلن اوسېدونکی وایي یوې شپې د ده د کورنۍ او کلیوالو ژوند دومره وربدل کړ چې کله یې تصور هم نسو کېدلی. هغه شپه چې په خبره یې امریکایي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ، د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
په 2000 کال کې چې امریکا برید وکړ، زه لا هم همدلته وم. د حملې شپه مې هېره نه ده. د شپې له خوا د تیارو غږ، د بمونو غږونه او خلک خو وېره. موږ ټول د کورونو په کوټو کې پټو. د طالبانو د سقوط وروسته ژوند ورو ورو بدل شو، پوهنتونونه پرانیستل شو، کار پیدا شو. زه هم خپلو زده کړو ته مې دوام ورکړ، یو کسب مې زده کړ، موږ امید پیدا کړ، لږ فضا خلاصه شوه. بیا مې په یو موسسې سره د ماشومانو د روغتیا په برخه کې خدمت کاوه.
د ځوان وایي چې په تېرو 20 کلونو کې مهم لاسته راوړنې لوړې زده کړې، د آزاد فکر احساس و، او په خبره یې له ګڼو ننګونو او ناامنیو سره بیره د ځوان ډېرې چارې ښې پرمختللي. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په 8 نیټه چې افغانستان له وخت سره سم اتمه وه، په دغه هیواد برید وکړ چې په پایله کې د طالبانو لومړۍ دوره واکمنۍ نسکور سوه. ځینې افغانان، پخواني افغان سیاستوال، کارپوهان، ښځې او د طالبانو حکومت اوسنی او پخواني چارواکي د دې بدلونونو په اړه متفاوت نظرونه لري. د محمد اشرف غني په مشرۍ د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی وویل په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بون په جوړسوي غونډه کې د دغه هیواد په کچه د ملګرو ملتونو لوړ پوړی مامور و او د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د بدیل نظام په جوړښت کې اغیزمنه ونډه درلوده. ښاغلی داوودزی ازادي راډیو سره د امریکا تر برید وروسته د جمهوري نظام د 40 کلن واکمنۍ لاسته راوړنې داسې بیان کړې.
نړیوالو د حضور یو نتیجې دا و چې د افغانستان دولت چې د تیرو جنګونو په ترڅ کې هم د فزیکي لحاظه هم د معنوي لحاظه کاملا تخریب شوی و. ټول نهادونه، بنسټونه د دولت بېرته ورغېدل. په 40 کاله کې یو نیم میلیون افغان ځوانان د پوهنتونونو نه د ملک دننه او بیرون فارغ شول. افغانستان یو نړیوال مقام خپل کړ. په ډیپلوماسي کې یو عزت پیدا کړ، پاسپورت یې عزت پیدا کړ. بل اړخ منفي اړخ چې موجود و چې بیرته جنگ پیل شو، هم د امریکایي قواوو استباد وکړه، تېروتنې وکړې، هم د فقهي ځینې ملکونو دوهرنګي پالیسي مختبو شوه.
خو د طالبانو حکومت پر افغانستان د امریکا برید دغه هیواد په تاریخ کې توره ورځ بللې ده. دغه شان د افغانستان خلاصون لارې شورا پخواني مشر او د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې یو چارواکي سید اکبر آغا د امریکا برید او تیر شل کلن حضور یرغل د افغانستان په کورنی او بهرنی سیاست کې مداخله او حتی ناکامه دوره وبلله. خو ښاغلی اکبر آغا ټینګار کوي چې طالبان د تیرو ناخوالو او جګړو نه په عبرت د ولس حقونه خوندي او حکومت کې د ونډه ورکړي.
هغه د افغانستان واکمنی نه وه، د افغانانو واکمنی نه وه. دلته چې ومرد د خارجي سیاست ښکار و او داخلي سیاست چې مو یعنې د پردیو د سیاست ښکار و. نو ښه خبره به دا وي چې طالبان په یا د تیرو حکومتو څخه پند واخلي او د یو داسې طریقه او داسې لار مختاره کړي چې په هغه باندې ملت او ولس او خلک ټوله راجل شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له شل کلونو وروسته په 2021 کال اگست میاشت کې له امریکا سره د دوهې تر هوکړې وروسته یو ځل بیا وخت ورسېدل او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو یې د خپلې لومړنۍ دورې قوانین بیرته پلي کړي دي. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړی او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل د طالبانو د واکمنۍ اوسنۍ دوره داسې ارزوي:
خلق باندې ژوند تریخ کړ، د دوی ټوله دښمني د خسر پیل شوه. حتی د تعلیم دروازې دوی په مخ باندې بند شوې. افغانو نجونو او مېرمنو خورا تاوان کړی، اما دوی خپل ځان ته هم سخت تاوان رسوي. تر اوسه پورې څوک یې په بینالمللي سطحه ورته رسمیت نه ورکوي، سرمایه ګذاریان نه کېږي، د افغانستان بانکي سیستم بالکل فلج دی، کومکونه نه ورسره کېږي، تکرار د اشتباهات چې دوی کوي.
خو د طالبانو حکومت وړاندې تل دا کړی چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې اکثریت افغانان او نړیوال نه مني. د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي او امنیتي چارو په شاه محمود میاخیل وایي پر افغانستان د امریکا برید که څه هم دغه هیواد کې دوامداره بې ثباتۍ او جګړو ته لاره هواره کړې وه، خو ټینګار کوي چې طالبان په خپلو افراطي کړنو سره یو ځل بیا پر افغانستان د سیمې او نړیوالو هیوادونو د مداخلو لپاره زمینه برابروي.
چې په افغانستان کې روان دی او افراطیت ورځ تر بلې اضافه کېږي، دا په خپله زمینه دې ته مساعد دی چې د سیمې هیوادونه او بالاخره نړیوال په افغانستان کې په یو شکل مداخله وکړي، یا رقابتونه رامنځته شي، یا نیابتي جګړې رامنځته شي. نو د دې ټولو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. ملک تر هغې پورې ثبات نشي پیدا کولی چې تر څو په ملک کې قانون نه وي او ولس په حکومتولۍ کې برخه ونه لري.
یو کال د اکتوبر ومه چې په افغانستان کې اتمه وه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د دې لپاره پر افغانستان د برید او د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو امر وکړ چې هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لسپارلو ډاډه کوله. امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤول باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی وروسپاري. خو ملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو مشر و، پریکړه وکړه بن لادن چې هغه سره یې بیعت کړی و امریکا ته ونه سپاري. د اکتوبر په 1مه امریکایي B-25 ډوله الوتکو د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمباری پیل کړي. مخکې لدې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته سي، هوایي حملو څو نه دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل وکړ او بل اخره حکومت نسکور سو. د یادونې ده چې په دې ورستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړی چې بګرام اډه دې وروسپاري، خو طالبان وایي دا کار نه کوي. که څه هم راپور کې مرکزي کارپوهان د ټرمپ د خبرې یوازې د خپل کورنۍ سیاست برخه او د طالبانو ویرول بولی او وایي چې عمل کې څه پلان نسته، خو وبلیدل سي چې آیا د افغانستان تیر 40 کلن تاریخ بیا تکراریږي او کنه. د یادونې ده چې امریکا او د ناټو تا تړون ملګری افغانستان کې درې اساسي هدفونه تعقیبول: د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او ملت جوړونه. خو د دغو اهدافو د نه تطبیقولو په اړه تل راپورونه ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې افغانستان د موادو مخدرو د سترو تولیدونکو هیوادونو په نوم یاد کړ. د تېر جمهوري نظام چارواکو تر وروستیو پورې په وار وار وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې له شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالیت لري. د غشان عامو خلکو او د چارو یو شمېر کارپوهانو د ملت د جوړونې په برخه کې هڅې هم ناکامې بللې وي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. تر سره اوسه قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د کرکټ د رواني لوبې په اړه تاسو ته جزئیات درکو. خو اوس ورځو یو بل موضوع ته. د کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي لتیر مخام رئیس د مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر اپلیکیشنونه کار نه کوي. فیسبوک، انستګرام او سناپ چټ هغه اپلیکیشنونه دي چې د دوی په وینا اوسمهال د دوی لاسرسي ورته سخت شوی دی. دوی دا هم ادعا کوي چې د سیم کارتونو انټرنیټ ډیر کمزوري شوی او 4G یا 4G بنه کار نه کوي. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلانو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د محدودیتونو په دوام د پلازمینې کابل په ګډون د ځینو بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ویلي د اکتوبر په ومه له ماښام راهیسې د فیسبوک په ګډون د ټولنیزو رسنیو یو شمېر اپلیکیشنونو ته هم د دوی لاسرسی سخت شوی. دوی وایي انسټاګرام او سنیپ چیټ دوه نور هغه اپلیکیشنونه دي چې د بیلابیلو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې کار نه کوي. د کابل د احمد شاه بابا مینه یو اوسیدونکو نن چهارشنبه د اکتوبر په 8مه نیټه سهار د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بګارای سي د سوشل میډیا زمي اپلیکیشنونه به کار نه کوي او زمي چې د کمزورې کار کوي سم کار نه کوي. چې د هغې لړل یو فیسبوک ته فیسبوک چې د کار کوي خو په پین باندې پین ورته ورکې نستاله به به فاله ورته کوم چې ته پین نه نو ساده پوسټ چې څوک کې ټکس ښکاری خو نه انزور پکې ښکاری نو پکې ویډیو اپلیکیشن.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکو هم په ورته نیټه ورته وخت خبره وکړه. وی ویل چې اوسمهال د وی پی ان اپلیکیشن پرته فیسبوک ته لاسرسی نه لري. د چنی غختل پراپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د افغان بي سیم په ګډون د ټولو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې چې په خبره یې 4G بڼه هم کار نه کوي، له واتس اپ پرته د ټولنیزو رسنیو هیڅ اپلیکیشن کار نه کوي.
او دلته چې د پرون رئیس مطلب نه انټرنیټ کار کوي د سیم والا 2G د پاره باندې صرف دومره کوي چې یو ټیکس پی ولېګل شي او هغه پی ولېګل شي او نور چې د نه په اکس ډاونلوډیږي نه مو چا سره مطلب کورنۍ سره صحیح رابطه پی کوي. ولې چې انټرنیټ کار نه کوي ډېر مشکل دی. نه فیسبوک کار کوي، نه انسټاګرام کار کوي، نه سنیپ چیټ کار کوي او مقصد بغیر د وی پی این نه دا د سری کار نه کوي.
دوی په دې اړه یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه هم ازادي راډیو ته را لېږلي چې دا سونه ښيي. د لغمان په ګډون د کونړ او د شمالي ولایت بغلان یو شمېر نور اوسیدونکو هم د واتس اپ لاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه محدودیت دوی له ګڼو سونه سره مخ کړي او دوی په روانو چارو اغیز کړي. د لغمان یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
په ټولو باندې به د دې اغیز زخت زیات وشي، هم په اقتصادي برخه باندې او هم په ټولنیزه برخه باندې. ځکه د خلکو سره ارتباطات قطع کیږي، هغه د پښتنو د ویدنې لارې به په دې باندې قطع شي، نو دا په ټوله کې ډېر غټ مشکل دی.
د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله لکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یو شمېر کورنۍ رسنیو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د دې وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره موږ په اړیکه بریالي نه شو. دا محدودیت په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابرات ټول خدمتونه بند کړیو چې افغانانی لګړنستون سره مخ کړیو. د غراز د اسارو راکړې ورکړې، ګمرکی چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادرات او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وي. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی و. که څوم طالب چارواکو لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو تازه د کندهار چرته چې د طالبانو د حکومت مشر ملا حبت الله اوسیږي، یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې یعنی د اکتوبر لومې راهیسې په دې ولایت کې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه کار نه کوي، بلکې د نوري فایبر انټرنیټ یو وار بیا پرې بند شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې وار له مخه پر رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولي. په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګول شوی او یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې معلوماتو ته لاسرسی هم سخت شوی او د غراض طالبانو له اجازې پرته انتقادي راپورونه نشي خبرولی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لومړی لوبه نن پیل شوه. افغانستان مخکې د شل اووریزو لوبو د سریز درې وړه لوبې بنگلاديش ته بایللي چې مینوالو یې پکې په ټولنیزو رسنیو پراخ انتقادونه پرې وکړل، خو یو شمېر کرکټ پوهان وایي چې لوبډلې ته نوي لوبغاړي راوستل کېږي نو طبیعي ده چې دا ډول ستونزې به پیښېږي. د کارپوهان ټینګار کوي چې نویو لوبغاړو ته د ځان ثابتولو لپاره باید وخت ورکړل شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو په تفصیلي راپور کې نور جزئیات وړاندې کېږي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
تر پرلپسې درې ماتو وروسته یو ځل بیا له هماغې لوبډلې سره افغانستان نن چهارشنبه د اکتوبر اتمه بیا په متحده عربي اماراتو کې د بنگلاديش سره مخامخ دی، خو دا لوبې 500 ورځې دي. افغان لوبډلې تر دې مخکې د شلوري سیریز درې وړه لوبې چې دا هم په متحده اماراتو کې وي د اکتوبر په دوهمه پیل شوې وي بنگلاديش ته وبایللې. له دې امله دا لوبډله په ټولنیزو رسنیو د خپلو مینوالو لپاره خو انتقادونو سره هم مخ شوه. دا انتقادونه هم د لوبډلې په توپوهونکو او هم په چټکو توپچونکو او ورسره په مشرتابه هم نیوکه موجوده وي، خو یو شمېر افغان کرکټ پوهان وایي کله چې لوبډلې ته نوي لوبغاړي راوستل کیږي تبې د چ داستونزې پیخيږي. دوی ټینګار کوي چې نوي لوبغاړو ته د ځان ثابتولو لپاره باید وخت ورکړل شي. لډلې کرکټ پوه ابراهیم مومند ازادي راډیو ته وویل
کومه غواړو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بیرته په خوانی حالت تلاړ شي، نو دغه لوبغاړو ته چې کوم چینجز یا بدلون مونږ راوستل دوی توخر کول پکار دي، ځکه هم داسې نه دي چې سم دراسه دوی پرنس باندې یا په منډو باندې یا په وکټ اخیستلو باندې شروع وکړي. دا وخت نیسي چې هم خپل لوبغاړو سره عادت کیږي، هم د مخالفو لوبډلو سره یا کنډیشن سره وکټ سره عادت کیږي، او سینیئر چې کوم دي پکار دی چې هغه ډیر زیات ذمہواري واخلي تر څو په دې ځوانانو باندې هغه فشار یا چې کوم پرشر دی هغه پې کم وسي او دوی په خلاص زړه باندې په آرام زړه باندې افغانستان لپاره لوبي وکړي.
کرکټ پو او د افغانستان د کرکټ بورډ د سپین غر زون پخوانی مشر بختیار ساحل هم ازادي راډیو ته هم دا خبره وکړه.
مهمه دا ده چې د کم نوي لوبغاړي چې لوبډلې ته راځي د ته وخت ورکړل شي. کدا چیرته په یو یا دوه لوبې په لوبډلې کې ولوبول شي او بیرته له لوبډلې لری کړی شي، بیرته زاړه لوبغاړي راوستل شي، نو دا زه فکر کوم چې لوبډله له سختو حالاتو نه راوځي، لوبډله نه جوړیږي. دا یو اصل ده چې سینیئر لوبغاړي چې دي چې عمرونه نور ډیر شوي دي هغه باید نوي ځوانانو ته لوبډله پرېږدي، دوی باید په لوبډله کې پرېښودل شي، دوی ته باید څو نور سیریزونه ورکړل شي.
د افغانستان کرکټ بورډ په آسیا جام کې له دوه پر لپسې ماتو او له هغې مخکې پاکستان ته له سیریز بایللو وروسته د خپلو درې پخوانیو لوبغاړو ګلبدین نایب، فضل حق فاروقی او کریم جنت پر ځای نوی لوبغاړي راوستل او پر ځای وفي الله ترخیل، بشیر احمد او عبدالله احمد زیچ کورنی کرکټ کې خزلې دلی وو چانس ورکړل شو. خدا لوبغاړي هم بنگلاديش سره د شلوریزو لوبو سیریز کې خونه زلیدل. افغان لوبډلې د آسیا جام په لوبو کې چې د سپتمبر په 9 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې په خپل ګروپ کې یوازې له هانګ کانګ لوبو وګټله او له بنگلاديش او سریلانکا یې ماته وخوړه. تر دې لوبو مخکې پاکستان سره سیریز کې چې دا هم په متحده عرب اماراتو کې د اگست په 18 پیل شوې یوازې یو لوبې له پاکستان وګټله او د نورو کې ترې ماته وخوړه. تیرې دوه میاشتې د افغانستان د کرکټ لوبډلې لپاره ښې لوبو راځي نه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د دې پر لپسې ماتو د وجه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مینوالو د انتقادونو او د کرکټ پوهانو د نظرونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو لوبډل مشر راشد خان بنگلاديش ته د سیریز تر بایللو وروسته ومنله چې لوبډلې ښې لوبې نه دي کړې. اوس ولیدل شي چې د 500 اوریزو سیالیو سیریز څوک ګټي. بنگلاديش کا افغانستان تکل شوی چې د دې دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه لوبه د اکتوبر په 11 او وروستۍ د اکتوبر په 14 ترسره شي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم هله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او ګللې سکون کو زای برښنا هم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرفاس وای ما د ایول سم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستم. قدرمن سکون کو نن ورځ مې راستا سو په نه هم لوست کې در سیاحته په ماغه موضوع غانی چې نن ورځ به مو راته سو در بحث لاندې ولرو. عبارت له لمړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیوا د وارداتو او صادراتو اډوال کچه. دا هغه څلور مهم موضوع غانی دي چې نن ورځ به مو راته سو لوست ولولو او په حق له به پبش پړه ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګللې ځکه کو د پراته وجو دقت په هله ما هله د چې د لوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللې ځکه کو اوس هم د خپل نیوی لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، نن ورځ مو راستا په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګری او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګری او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګری پیژنو چې سوداګری څه ته ویل کیږي او د سوداګری څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګری په حقیقت کې د شان او خدماتو تبادله کول دي. یعنی هغه شان، هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګری په بنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پریدونکو او پلورونکو ترمنځ د پولی کریډیټ لوري څخه دغه سوداګری سره رسول کیږي. یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولی کریډیټ په واسطه سره سره رسول کیږي. یا هم د پیسو واسطه سره سره رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کوو، نو دته موږ تاسو سوداګری وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سره رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سره رسول کیږي. د دې ترڅنګ د مونږ غوړې زده کوونکو، موږ ویلې شو چې سوداګری په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي، سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو ساده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړی وو، سیریا هم په شرکت یا هم په فابریکه کې جوړ کړی وو، سیریا د هغوی ساده راکړه ورکړه موږ او تاسو سره ته ورسو یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سره ته ورسو، د دې موږ او تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو ځکونکو، دغه سوداګری چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سره رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارزې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو ده طریقه څخه سوداګری سره رسول کیږي، چې سوداګری کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل کیږي. خوږه ځکونکو، په ډیر پخوا وختونو راهیسې خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله ده، چې وه دا په ډیر عام طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی و، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلی سو که چیرې موږ تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه هدا ما چې مړه تاسو پرتله کوو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړ ورک سره تر سو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سره تر سو کیږي. نو باید مړه تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو چې د هغوله ټیکو له جملو څخه لومړنی درنو ځکونکو د اجناسو اضافي تولید باید مړه تاسو سره تر ورسو. کوم اجناس مړه تاسو لرو د هغو تر څنګ باید مړه تاسو څونه چې ضرورت دي د هغه څخه په زیاته کچه سره مړه تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یو فابریکه کې ولرو. دویم د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او څنګ کې باید مړه تاسو تخصص ولرو، یعنی کچیر ز سوداګری کوم یا هم تاسو سوداګری کوي په ځان ته یو شرکت لري یو کمپنی لري یا د ټوکرانو کمپنی ده یا هم یو د ویچ میوی کمپنی ده درس یا هم د لندې میوی کمپنی ده. کچیر تاسو درس یو کمپنی لري په هغه ځای کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري تر څو وکولی شئ هغه شان وپیژنئ، د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهیږئ، د هغو د پاره مارکیټینګ سرته ورسوئ. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی تولید د کار ویش پړاوونه ته باید ورسوو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاری ویش سره ورسول سي. د دوه سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو چې یعنی په کندهار ولایت کې د تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوه سیمو ترمنځ د تولیداتو ترمنځ توفیرات وپیژنو او هغه ترمنځ هغه د کومه ډیفرنسیټ ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونلرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سره تر سو غوونو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړی دی، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه اوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد لپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې د خلکو سره ټینګې کړم، یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته په سم وخت سره ورسوم او هغوی د غزما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړی. د دې تر څنګ بل مهمه خبره چې ده هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري، نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. نو زه کوم همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد چې ډیره په خاص د جغرافیایي موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولای شو چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي، نو موږ ویل سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیسته د هند او چین تمدن او لویدیسته یونان او روم تمدن دي، او نوی اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ ورکړ په کړه کې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دي. اوس هم درنو ځکونکو د لوس بلی برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په حق معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کیږي او په کومه طریقه سره ده. درنو ځکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه البته موږ تاسو سوداګري د تعریف سره شناس بوله هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو ځکونکو د ډیر پخوا راهیسې څخه د ډیر لرغونې زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې د نن سوداګري ښه پراخه شوی دی چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه په خپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویل سو دغه سوداګری چې د درونو ځکونکو په ازمر په هیواد کې زیات تورته ضرورت ستاده چې افغانستان بیل بیل سیمې لري، نو د بیل بیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې د تشلاره هواره کړه تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګری سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربیره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیز محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې، چې د هغو له جملو څخه خپل وریجی چې وریجی خپل په افغانستان په تو دوه سیمو کې چې اوبلرون کې سیمو وسیږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګ لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډیر کرر کېږي، چې تبا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نور سیمو چې هلته وریجی نه پکې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نور سیمو ته وړاندې کیږي، چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګ د دې تر څنګ بل شي دی غالي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد د نن د بازار کې پلورل کیږي بلکې مهم صادراتي کلام دی چې په دې توګه سره ټول هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نور هیوادونو ته لیږدول کیږي، چې دوه محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دي، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي، چې د څلوېشت کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي، نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی، نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې تر څنګ درمونه زده کوونکو بهرنی سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنی سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرنی سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېر کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لوی وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لوی وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی او کانی او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري، چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرنی سوداګري لري چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوی، چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده، چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري تر نو ځکهونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمیر سیاستوالي هیوادونو لکه پخوانی شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او د نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې و آزاد حوزه و چې په لویدیځ اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې و. دریم هم په خپل چې و د هند د نیمایي و چې سوداګریز حوزه و چې د هند نیمایي و چې د سره د افغانستان سوداګري ډیر اوږده تاریخ لري، چې د وخت په تیریدو سره دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. د یان زمر د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو بهرنی سوداګری او پیژندنه وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د واردات او صادراتو انډوالي هم د هغوی کچه پیژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر لوستنه کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په حق معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډیر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کومه توګه سره سرته رسول کیږي، خو د هیواد نه کورنی تولیدات چې دي زیات سی وی دی نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمیرنه چې دي، هغه په د ورستی کلونو کې د هیواد صادرات ټول باید چې د نورو تیر کلونو په پرتله سره کم شوی دی، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په ناتیا یې مسپکی یو جدول کړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګری کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ تپوبیت او توپیرونه وپیژنو، چې موږ ته په جدول کې کال را کړی دی، واردات را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات موږ تاسو ته نشه کړی دي، چې په کال 1400 یو اتیم کې واردات چې وزمر په هیواد کې په ډالرو باندې 2425 ته رسیدله چې صادرات به 0.1 او همدارنګ توفیر چې د دې د 2315.9 ته رسیدې چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګ په مسلسل سره ټول کلونه مو تاسو ته په نشه کړی دي او په حق له معلومات ته کړی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلفه مند.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلایو احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زبرشنا غم خار یو زل به هم تاسو ټول تشرف واس ما ما د ولسم ټولګي جغرافي مضمون نه هم لوستا هله د تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن وی. نن ورځ مل استاد سو پنه هم لوست کی هغه درس موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولوست کی ولولو او حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند يم چې تاسو ټول کې درمن سکون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ورو سکون کو وس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنی موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حقله ده. نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کړه. ورځ د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیسې پرې چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلحصار کې د چاپیار خانی په نام سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړ شوی. نو د یو مسکال او دوه مسکال په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوی ډول سره د پوسټخانه په مرکز کې منله او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دی استول دی وځي څخه بولي سمته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او ورسته به د پوسټخانه په مرکز کې منل کېدل او د پوسټخانه د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نسبول کېدل او هغوی ته به استول کېدل او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې و د زمري د سر په نام سره یادېدل او نسبول سره مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نه نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې وم اندا کوم سمناله چې وای هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل. نو هغه وخت دولتي مکتوبونه د فورمي کلمه اور باندې لیکل شوی و چې پوپولا دا پوسټ کنل کې دا او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل او دغه پوسټونه چې به و د اس په واسطه سره به د یو سیمه څخه بل سیمه ته انتقالېدل، یعنی پر اس په بس پر کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر اس بس پر کېدل او له هغه خاصه باندې چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه شان لیش ډول چې د مکتوبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک درسونکو په نامه سره یا د لکه پوسټ رسونکو چې موږ تاسو ته وایو په عامه اصطلاح کې کبه په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسې د له خوا څخه تر سره کېدل او دغه ټول اجراءات چې ودر نه ځکونکو په 1900 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1902 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په دوره کې د پوسټ منظم کارونه رامنځته شول چې د هغه څخه ورسره په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل او لا یې هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه حمل او نقل سره ورسیږي، نو په 1992 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوستي د حمل او نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل شوه، چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړ شوه، او نور دفترونه په اسلام قلا کې، د ایران په طبيبات کې، مزار شریف کې، سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ شوه، چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکړه بیا د دې دلار څخه سره سوال کېده. د دې ترڅنګ درمنو ګلړی ځکون کوز مر په ګرانی وړ افغانستان کې په 1437 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو، چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سره رسول، چې موټر له کابل څخه بدی دغه خدمات سره رسول، چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار په لور باندې دغه پوسټ رسول کېدل، او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه، همدارنګه پوسټ کارتونه و، کوچنی بستې و، همدارنګه چاپ شوی مواد و، او ډونډې پانی او پارسلونه پکې شامل و، چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه، چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم تر سره کېدله، چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېره کېده. نو درنوس د کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حقله معلومات لاس تر راوړل هیله د چې تاسو پوسی او سیږي او معلومات متر لاسه کړي او سیږي، اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې په حقله چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول، چې یوازینی وسیله یې ټلیفون دی، د دې په حقله به معلومات لاس ترام ولو، چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې راوړل شو او د ګټې اخیستنې هم د استفادې وړ وکړي. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه وزمر په ګران هیواد افغانستان کې اوس مهال په ډیره اسانه توګه سره او په ډیر عامه توګه سره ترې استفاده کیږي، نو دغه په لسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراګانې کله چې رامنځته شولې، نو د اکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله، خو ډیره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې اوس په درنو ځکون کو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و، چې د چټک تفاهم اړیکې لیرې سمو سره رامنځته کړلې، چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې، کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسې، میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی، نو دا چې و ډېر زندري پروسه و، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول، نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټکه شوله او د لیرو او پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویلې شو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوه کلمو څخه او ډیجیټل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکا چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر وجدوالي فعالیت باندې پیل وکړل، او بل لین چې ودرونه ځکون کو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدلی وو، دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدلی وو، چې زموږ په کې د ټلیفونونو لمړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت درلودله، او ورسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو، چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی، د د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 مریض کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه د شمشیرات د پوسټ خانې په ودانی کې نصب شو، او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې، چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینې د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شوه، او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمن او ګلاري زده کوونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج و، خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل شول، او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول شو، چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیجل او رلیجل پیل شول، ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوزیدنې او لوی لارو په اردو کې د پایو په نسبول سره ممکنه شول، چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سويچ بورډ د خبرولو مرکزی څخه لیوزا څخه د سويچ بورډ مسول کسانو د افیلیټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات را مېسته کړل. همدارنګه درنو ځکونکو موبایل په 980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندنی هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنی چې کله جوړ شولې لکه اغول جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان وی سیم او روشن کومه د سکاچ و په ډیر لساو دوه اټیم مریض کال کې ای ټی ایم د ایم ټی ان په ډیر لساو و څلور اټیم مریض کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په ډیر لساو پنځه اټیم مریض کال کې په فعالیت باندې پد وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه کدرمنځ د کوونکو زموږ د هیواد ټلیفونیک کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې مرتاس کول سه له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګ کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډېری چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. کدرمنځ د کون کو تر دې دم پر موږ تاسو موبایل و پیژندای یا هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژندای د هغه په حق معلومات لاس تر وړل وس هم د لوس راتم کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیژنو. کلاند او خلاص ډول سر کچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هوا د پرمختګ لامل کړسي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقه د په هیدنې لپاره اړین دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر څو د کمپیوټر سره و په هیجو دغه انټرنیټ شې د رونوز د کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې وو د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې ورسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سورسنیو د یوځای کېدلو د رامنځته څخه رامنځته شو چې په 1980 میلادي کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په ملیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې دي او هغه وسیله چې د نوې علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان یې درلود د هغه له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویل سو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپل د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی چې انټرنیټ به مثال نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولای شي هغه چې ورځنیز به یې هم د نړۍ په حق لري. د دې ترڅنګ کډرمونه وګلالي زده کوون کوم همدارنګه موږ تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د غوښ سره کار لرو د هغه سره ایمیل ادرس لاري اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغه سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغه څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د طریقې کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغه څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغه په ډېری اسانۍ سره کولای شي خپل ورځنی ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه کډرمنځ ځکونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس څه ته ویل کیږي. پاکس د دسکا چې د درنځ ځکونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په سوسانیو کې استول کیږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمې څخه بل سیمې ته استول کیږي دغه پیغامونه د لیکنی پیغام په توګه سره اخیستل کیږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس دسکا چې د پروتوکال په پری ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدوي او په الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاول جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا د لاسترغلی نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه تر باسي چې مرابطه کولی شو معلومات دې څخه لاسترغل دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیواتونه کې په زیاته کچه سره د دغه پاکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو ځکه کوونکو تر دې دم پر مرابطه سره مرګان افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ وپیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو وپیژندې او د دې ترڅنګ نن ورځ موږ تاسو په لوس کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل اوس هم د لوس راتلونکو برخې ترازو چې تاسو کورنۍ دنده لري کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړي دویم فاکس تعریف کړي دریم ټلیفون تعریف کړي او په کوم کال کې اختراع شو څلورم افغان بیسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شو نو تاسو د نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي د لپاره ماشه وخت ولري
ajwani prasha chapwaega janana wae watle dakonda ajwani prasha chapwaega walani janana wae watle dakonda ani pushka